آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري
د اسلامي نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او سولې په اړه فتوا جاری کړه په جلال آباد کې په یو مرګانی برید کې لس کسا وژل شوې دي او څارونکو وایي ممکن چې د چین مشران امریکا د تایوان
د افغانستان حکومت د اسلامي هیوادونو د علماو پریکړه لیک ته خوشبینه ده
د محرم شریف نه چې دا غږ پورته شو د خپل د پدیدرالت کې وی چې نو دا جګړه هیڅ ډول
تر دې دمه پورې قریب 9 میلیونه کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نمونه لیکلي دي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په بروکسل کې د ناټو د ورځنۍ غونډې په اوله ورځ په جرمني انتقادونه کړي دي د دې او نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي
د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر وای چې نن د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد ښار د 15 ناحیې پورې مربوط د پوهنې په ښاري مدیریت باندې په یو مرګانی برید کې لس کسا وژل شوي دي د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د ښاري مدیریت د مدیر په ګډون 11 تنه د پوهنې کارکوونکي چې په دې کې یو تناجر هم شامل دي دا شهیدان شوي دي او لس نور ټکن شوی دی چې په ټپیانو کې 15 تنه د پوهنې ادارې کارکوونکي دي او درې امنیتي منصوبین دي یو غریب کار دی او یو کوچنی ماشوم دی چې زده کوونکی دی
زمون خبریال وای چې په ټپیانو کې یو شمېر دولتي منصوبین هم شامل دي که څه هم چې د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی اغسته په غاړه خو داعش په ښوونځیو او تعلیمي ادارو باندې د حملو ګواښونه کړي وو د نړۍ د شپږ 50 اسلامي هیوادونو دینی عالمانو نن د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغانستان په باب د نړیوالو غونډې په پای کې په مکه معظمه کې یوه فتوا جاری کړه د فتوا له مخې د افغانستان اوسنی دولت یو اسلامي دولت دی خلک مسلمانان دي او وژلې ناروا دي د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په دې اړه نور توضیحات ورکړل او امریکا غږ ته وویل
د عالم اسلام علماو په حرم کې د حرم په محوطه کې د حرم په ځای کې په ټول قوت باندې ویل چې په افغانستان کې روا جنگونه د اسلامي نظام په خلاف باندې جنگ نه بلکې فتنه ده د دې فتنې ختمول په کار دي
تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگټن اوري د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ او د سالنګ د لوی لارې د شاوخوا سیمو اوسیدونکو نن د چهارشنبې په ورځ د کابل مزار شریف لوی لاره د دغه لارې د بیا رغونې په باب د حکومت د نه پاملرنې له امله د اعتراض په توګه بنده کړې او د ټرافیکو په مخې تړلې ده د بغلان د والي ویان امریکا غږ ته وویل
سالنګ نه یوازې د خنجان پورې اړه لري چې بلکې د شمال د نحو ولایتونو کاروان سرک دی او دوی د شاوخوا کې خامخا د دوی کورونه دي او په څنګ کې د دوی غوښتنې مدني غوښتنه ده چې هغه سړک دې له سره جوړ شي او خلک ته د خدمات
اعتراض کوونکو د سالنګ او پلخمړې د سړک په اوږدو کې خیمې وهلې دي او کنټینرونه ایښي دي د سړک دواړو خواو ته په سلګونو مسافرین بند پاتې دي د ناټو عمومي منشي انس سټولټنبرګ نن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د دورځنۍ عالي غونډې د پیل کېدو نه وړاندې په یو خبري کانفرانس کې د وینا په وخت طالبان مخاطب کړل او ویل چې ناټو به په افغانستان کې پاتې او د افغانستان د حکومتي ځواکونو نظامي روزنې مشورو ورکولو او ملاتړ کولو ماموریت به جاري ساتي د ناټو منشي طالبان ته وویل چې تاسو ته زما پیغام دا دی چې جنگ په ډګر کې بریالیتوب ترلاسه کولی نشئ خو که خبرو ته حاضر شئ زیاته ګټه به وکړئ په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله دواړه برخه اخلي د عبدالرشید دوستم په مشتۍ د جنبش اسلامي ګوند په سلګونو طرفدارانو نن د چهارشنبې په ورځ هم د افغانستان په شمال کې د مظاهرو په نهمه ورځ په فاریاب کې د اعتراض په توګه د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون دروازې تړلې دي. په فاریاب کې دغه کمیسیون رئیس محمد امان امان امریکا غږ ته وویل چې کار او فعالیت مخه نیول شوی او پولیس کوشش کوي چې اعتراض کوونکي د کمیسیون ودانۍ ته ورننوځي. چین پر جمهور رئیس ټرمپ له دې امله سخت انتقادونه کړي دي چې وایي د شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د ختمولو په باب د موافقې عملي کېدل د چین د مداخلې په وجه له ستونزو سره مخامخ شوي دي. خو چین نن اعلان وکړ چې د واشنگټن او پوینګ یانګ ترمنځ د مذاکراتو د ناکامۍ ذمواري نشي قبلولی. ٹرمپ د سې شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلو شاید چې چین له امریکا سره د تجارت په برخه کې د مشکلاتو او ستونزو له امله اوس غواړي چې په شمالي کوریا باندې له خپل لسوخ نه منفي ګټه پورته کړي. د دې نه مخکې د سنا په مجلس کې د جمهوري ګوند یو لوړ پوړي غړي سناتور ګراهام هم دا خبره کړې وه چې د شمالي کوریا لخوا د امریکا په غندلو کې د چین لاس و. له تایوان سره د امریکا د پوځي نظامي اړیکو چین ورخطا کړي او بیجنګ نن د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې وبې نزغمي. چین تایوان د خپل خاورې برخه ګڼي او وایي که په یو طرفه ډول خپل ازادي اعلان کړله حمله به پرې کوي. تایوان د خپل ځان د دفاع په خاطر له امریکا نه هر کال د میلیاردونو ډالرو په بیه پرمختللې وسلې اخلي او سپینه ماڼۍ وایي چې پر تایوان باندې د 1.24 میلیارد ډالرو په ارزښت پرمختللو وسلو د پلورلو په اړه پرېکړه کړې. څارونکي وایي ممکن چې د تایوان په اړه د ټرمپ د ادارې پالیسي د چین مشران چې ډېر عصبانه شوي دي پر تایوان باندې حمله کولو ته مجبور کړي. وروسته له هغې چې له تایوان سره د ملاتړ د ښودلو په خاطر د امریکا د سمندري قواو دوه جنګي کشتۍ د تایوان لابلانه تېر شوې د چین مشران زیات په غوسه شو. خبري رپورټونه وایي چې د امریکا سمندري قواو ته هدایت شوی چې د تایوان په مرکز تایپی کې د امریکا د سفارت د ودانۍ لپاره کار پیل کی. امریکا اعلان وکړ پر تایوان باندې د 1.2 میلیارد ډالر وصلون علاوه به د دواړو هیوادونو ترمنځ نظامي روابط نور هم ټینګ شي. روسیې او یونان له خپلو هیوادونو نه دوه ډیپلوماتان شړلي دي. روسیه وایي چې د مقدونی له جمهوریت سره د مقدونی د تاریخي نوم په سر د لانجې په وخت روسیې مداخله کوله او په د تایلند چارواکي وایي چې د فوټبال د یو محلي ټیم 12 کم عمر غړي چې له تقریبا دوه هفتونه له خپل کوچ سره یو ځای په ژور سمڅه کې بندو روغ رمټ راستل شوی دی.
د حکومت مامورانو نن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له سخت خوارۍ او مهنت وروسته 12 واړه لکان چې په یوې سمڅه کې د سیلاب په اوبو کې بند پاتې وو د یک شنبه او سه شنبه په ورځو کې روغ راوستل شول.
It brought to an end 3 days of daring back to back
کړه په یو روختن کې د معاینات په خاطر بستر شي وی دي. ديار لس خارجي او 15 تالندي لامبو وهونکو په عملیاتو کې برخه اخیسته و. د تالند سمندري پاوز یو په خوانه مانو سمڅه ته د ځان رسول په محل مړ شو. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگټن.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جرمني په دفاعي پالیسۍ انتقاد کړی دی. وای چې روسانو پر غمل نیولې ده.
They pay billions of dollars to Russia and now we have to defend them against Russia.
ټرمپ په بروکسل کې وویل دا څنګه امکان لري چې په میلیاردونو ډالر جرمني روسي ته لګي او موږ دفاع کوو. ټرمپ پوښتنه وکړه چې دا خبره هیڅ امکان نه لري. دا هغه اشاره د روسي د غازپروم د طبي غاز دوه په بلانون ته واشل جرمني نه تیریږي او اروپا ته د روسي نه طبي غاز رسي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوریدل. د ننګرهار د ولایت د مطبوعاتو دفتر ویلي دي چې د جلال آباد د ښار د 15 ناحیې د پوهنې په ښاري مدیریت باندې په برید کې یو لسنه وژل شوی دي او لس کسان نور زخمیان دي. ذبیح الله غازی راپور را کړی دی.
د پوهنې ادارې پر خاري مدیریت بریت سباندې نه بجې شوې. یو عیني شاهد امریکا غږ ته ویل بریتګر له کرولا موټر راخکته شو او پر ودانۍ ور منډه کړې. لومړی یو ملازم وویشت او وروسته دننه د چاودنو او ډزو غږونه شو. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیانی امریکا غږ ته ویل بریتګر دوه کسو اولنی چاودنه کړې او بلې حکومتي عسکر وشتلې.
په خوندې ډول وژغورل شول. ولې متاسفانه د خاري مدیریت د مدیر په ګډون یو لس تنه د پوهنې کارکوونکي چې په دې کې یو تناجر هم شامل دی دا شهیدان شوي دي او لس نور ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې 15 تنه د پوهنې ادارې کارکوونکي دي او درې امنیتي منصوبین دي، یو غریب کار دی او یو کوچنی ماشوم دی چې زده کوونکی دی دا شامل دي.
هغه وایي برید داعش وسله والو کړی. دغه برید څه باندې درې ساعته دوام وکړ. په ودانۍ کې ایسار دوه سپینګیري ژوندي راوایستل شول. افسر خان د پوهنې ریاست د څارنې غړی دی، وایي ځانونې په مړو وال ځکه نو بریدګر ونه ایشتل. په وژل شوو کې ډېرې د پاخه عمر خلکو، ځینوی د تېښتې هڅه کړې خو نه و بریالي شوي. په ګڼو جسدونو د مرمونی خانونو او وخای بریدګر په خپل وسله ایشتلی. د ودانۍ د تعمیر مخې ته یوازې د یوه ځانمرګي د جسد ټوټې پرتې وې. له دغې ودانۍ سره څیرمه د ننګرهار علي دارالمعلمین، استقلال لیسه، نازو انا لیسه او مرستون ودانۍ پرتې دي. له دې وړاندې داعش ډلې ننګرهار کې پر ښوونځیو او ښوونیزو ادارو د برید خبرداری ورکړی. د تیرې سوې میاشتې په اتمه نیټه دریو ځانمرګو بریدګرو غوښتل د ننګرهار د پوهنې پر ریاست ورننوځي، خو حکومتي ځواکونو د دغه ادارې مخې ته وویشتل او ویې وژل. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د نننی برید مسؤلیت نه دی منلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
د افغانستان د سولې د هڅو په سلسله کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په دغه هفته کې کابل ته سفر وکړ او د افغانستان د چارواکو او سیاستمدارانو سره مفصل خبرې وکړې. اوس د افغانستان چارواکي وایي چې ازبکستان د طالبانو د رهبرۍ سره خبرې کړې دي. حکمت سروش رپورټ راکړی دی.
په داسې حال کې چې نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او امن په اړه د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو کانفرنس وروستۍ ورځ ده، د افغانستان ګاونډي هیواد ازبکستان هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې روانې کړي. په دې وروستیو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په همدې تړاو له افغان چارواکو او سیاسینو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی وو. افغان چارواکي وایي چې دغه هیواد له وړاندې په دې اړه له طالبانو سره خبرې کړي او د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس تیاری نیسي.
جانب ازبکستان تماسای مستقیم
د ازبکستان اخ د طالبانو له ډلې او رهبری سره مخامخ اړیکې لرلې او خبرې اترې کړي. طالبانو هم خپل شرایط وړاندې کړي. ازبکستان له خپل لیدنو او اړیکو وروسته کابل ته راغی. دلته له دولتي او غیر دولتي مقاماتو سره څوارلس لیدنې لرلې. اوس دې ته منتظر چې ازبکستان د درې اړخیز مذاکرې نیټه اعلان کړي. هلته به پوښو چې طالبان ګډون کوي کنه.
د سعودي عربستان په غونډه کې د پاکستان ترڅنګ د ایران د عالمانو نګډون پښتني راپورته کړي، خو د سولې عالي شورا په دغه کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د عالمانو د نګډون په اړه وایي چې دغه کانفرنس د عالمانو غوښتل سوي نه هیوادونه.
دا چې علما له کومو ځایو کوم علما را دعوت شوي دي، دغه د علماو په سطح را دعوت شوي دي. د مملکو دا علما دلته راغلي دي، خپل استازیتوب کوي، د خپل نهاد، د خپل هغه مرجع چې دی پورې مربوط دي، نه د یو هیواد په استازیتوب راغلي.
خو د طالبانو دغه پخوانی چارواکی بیا وایي چې د پاکستان او ایران دینی عالمانو ځکه د سعودي عربستان په کانفرنس کې ګډون نه دی کړی چې هغوی په افغانستان کې د بهرنیانو شتون نه غواړي.
مخکې تر مخکې یو شی جوړ شوی دی، هغه په خلکو باندې تحمیلي دی، لکه طالبان چې وایي که ایم ایرانیانو پاکستانیان وایي کېدلی شي چې هغه شی به تحمیل شوی نه وای، دا احتمال یې شته.
خو سیاسي شنونکو په دې باور دي چې د سعودي عربستان په کانفرنس کې د یو یا دوو هیوادونو نه ګډون د افغانستان د سولې پر خبرو او دغه کانفرنس پر پایلو کوم اغیز نه لري.
هیڅ وخت کې ایران دغه اعلان نه ده کړی چې دوی د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته نه کوي.
د افغانستان د سولې او امن په اړه د سعودي عربستان کانفرنس ته د 25 اسلامي هیوادونو څخه د 15 هیوادونو دیني عالمان غوښتل سیول، چې د 30 اسلامي هیوادونو تر سلو زیاتو عالمانو پکې ګډون کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په بروکسل کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ په جرمني انتقادونه وکړل. جمهور رئیس ترامپ برلین په دې ملامت کړ چې د روسیې اسیر یا قیدی دی. د تور لګولو نه علاوه جمهور رئیس ټرمپ د ناتو متحدینو ته وویل او غوښتنه وکړه چې د خپل دفاع لپاره پوځي لګښتونه زیات کړي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اوږدې او سختې وینا هدف جرمني و چې له روسیې څخه د بالټیک د بیرې لارې د غازو د پایپ لاین پر جوړولو کار کوي.
اوس یو ورته وګورې، جرمني د روسیې په قید کې ده، د اسکرو او اټومي انرژي تاسیسات ختم کړل او د روسیې څخه دومره تیل او غاز اخلي چې ناتو باید دوربندي غوړ کړي. زه فکر کوم دا ډیر نامناسب کار دی. زه نه پوهیږم چې تاسو په دې څه کولای شئ، خو یقینا روسیې ته میلیارډونه ډالر ورکول غیر منطقي کار دی او موږ څخه غواړي چې د روسیې په وړاندې له تاسو دفاع وکړو.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ولسمشر ترامپ سره د خبرو پر مهال او له خبرو وروسته ټینګار وکړ چې د دې سازمان غړي هیوادونه په ډیرو مسلو د اختلافاتو سره سره پدې توانیدلې دي چې په ګډه کار وکړي.
موږ د یوازیتوب په پرتله یو موټی ډیر پیاوړی یو. ناتو باید پیاوړی وي چې متحدین خوندي وساتي، او موږ باید د ګډې دفاع لپاره د پیاوړي کېدو په مخه کار وکړو. په دې معنی چې امریکایي، کاناډایي او اروپایي سرتیري خپل ګډ کار زیات کړي.
د جرمني د دفاع وزیر ویلی چې ساری د ولسمشر ترامپ په سرګندونو نشو خلاص، چې وایي جرمني په بشپړ توګه د روسیې لخوا کنټرولېږي او د روسیې قیدی ده.
یو سیمه او خاصتان یو هیواد چې د روسیې په چلند کې بدلون لیدلې، هغه اروپا او په اروپا کې جرمني دی. زه هیله لرم چې ولسمشر ترامپ د روسیې د ولسمشر سره خبرو ته د ناتو له سرمشریزې څخه د وحدت پیغام او قوي موقف سره ولاړ شي.
په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ د ناتو له متحدینو څخه په دفاعي برخه کې د ډېرې ونډې غوښتنه کړې، د برېټانیې صدر اعظم تریسا می نن چهارشنبه افغانستان ته د 440 اضافي عسکرو د لیږدلو ژمنه وکړه.
نن اعلان کوو چې ناتو قاطع ملاتړ ماموریت تر چوکر لاندې افغانستان ته به 440 اضافي عسکر ولیږي. دا د ناتو غوښتنې ته زموږ لومړی ګام دی.
د ناتو یو چارواکي ویلي چې د افغان ځواکونو لپاره د 2018 کال بودیجه شاوخوا 6 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې تقریبا 4.1 میلیارد ډالر امریکا، شاوخوا 1 میلیارد د ناتو غړي هیوادونه او 440 میلیونه ډالر افغان حکومت چمتو کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورت را لېږلې ده. وایي عام خلکو په دې خاطر په خنجان کې د سالنګ لوی لاره د ترافیکو په مختړلې و چې د دې لارې شاوخوا کورونو اوسیدونکو د موټرو د تیرېدو په وخت کې له دوړونه پازاب.
نن چهارشنبه سهار د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د سالنګ د لوی لارې د شاوخوا سیمو اوسیدونکو کابل ته غزیدلې لوی لار دغې لار ته د افغان حکومت د نه پاملرنې په اعتراض کې د ترافیکو پر مخ تړلې وه. اعتراض کوونکو د خنجان په ولسوالۍ کې د سالنګ او پلي خمري ترمنځ د لارې په اوږدو کې خیمې وهلې وې او د لارې پر سر یې کانټینر ایښی و چې له امله یې د سړک دواړو غاړو ته تر مازیګره پورې په سلګونو مسافر بند پاتې وو. د بغلان ولایت ویان محمود حقمل امریکا غږ ته ویل چې د خنجان خلکو په دې خاطر لار تړلې چې د دغې لارې جوړولو ته د مرکزی دولت پام را وګرځوي. هغه وویل چې د دغو خلکو غوښتنې مدني دي او هیڅ ډول سیاسي رنګ نه لري، او زیاته یې کړه چې مظاهره کوونکو د ولسمشر له اقتصادي پلانونو د ملاتړ غږ کاوه.
د خنجان د سلخان سیمه ورته وایي چې د سړک له غاړې دي، دا خلک دي. سالنګ نه یوازې د خنجان پورې اړه لري، بلکې د شمال د نح ولایتونو کاروان سړک دی، او دوی د شاوخوا کې خامخا د دوی کورونه دي، او په څنګ کې د دوی غوښتنې مدني غوښتنه ده چې هغه سړک دې له سره جوړ شي او خلک ته د خدمات عرضه کړي، او دوی د جمهور د اقتصادي برنامو دوی هم حمایت کوي او شعار ورکوي، او فقط غوښتنې دغه ده چې دا سړک دې جوړ.
د سیمې یو تن اوسیدونکي عبدالعلي وایي چې د خنجان له بازار خوا د سالنګ پر لور دغه لار د سکندو کپر شوی چې فکر نه کیږي وخت قیر شوی و. هغه وایي چې د بې کیفیته کار نتیجه هم دا وی چې په څو کاله کې جوړ شوی کارونه وی جاړ شي. هغه تور لگاوه چې تیر ځل د دغه لارې د جوړولو له بودیجې پیسې خوړل شوی او کار بې کیفیته و، ځکه په درې کاله کې مکمل لار دوباره خامه شوی ده. د خنجان ولسوالۍ د ځوانانو مسؤول عبدالظاهر وطندوس وایي چې د لارې د خرابوالي او زیاتو دوړو له امله د دوی ماشومان په تنفسي ناروغیو اخته دي.
تقریبا 8 سال میشه که سرک سالنگ خراب است و از طریق خاکباد ازی مردم ها به مرضای گوناگون خصوصا طبقه اطفال اینا کلشان مریض شدن، مردم به تنگ آمد.
عبدالظاهر وایي چې د دوی غوښتنې هیڅ سیاسي رنگ نه لري.
ای روان یک روند اجتماعي بود، روند سیاسي نیست. برنامه سیاسي که سمت شمال از جریان داره مربوط از اون نمیشه.
او زیاده کړه چې له کابل څخه د فواید عامه د وزارت استازي ورغلی و او ژمنه یې ورسره کړې چې په راتلونکي اونۍ کې به د دغه سرک د قیر کولو چارې پیل کړي، نو ځکه یې اعتراض پای ته رسولې. هغه ویل ک د سرک جوړولو کار بل اونۍ پیل نه کړ نو دوی به بیا دغه سرک د ترافیکو پر مخ وتړي تر هغه چې د قیر کارونه پیل شي. د سالنګ لوی لار چې د جګړو پر وخت پکې د جنگي ډلو لخوا څوارلس پلونه په بمونو الوزول شوي وو په 2015 کې قیر شوي و خو اوس بیرته خامه شوې ده. د سالنګ د لوی لارې په اوږدو کې د سرک تر غاړې د غره په لمن کې په لسګونو کلي او بازارونه آباد شوي دي. د سالنګ لوی لار د افغانستان نه شمالي ولایتونه له مرکز سره نښلوي او د منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ یوازینۍ لار ده، خو له تیرو څو کلونو را په دې خوا دغه لار بشپړه خامه شوې ده. د قندوز کابل ترمنځ 350 کیلومتره لار 8 ساعته مزل کې طی کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د 10 ولایتونو په 111 انتخاباتي مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نومونو د لیکلو د پروسه یو هفته نوره وغځوله. د کمیسون ویلي دي چې تر اوسه پورې قریب 9 میلیونه کسانو د رای ورکولو دپاره نومونه لیکلي دي. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اټکل له مخې به په پارلماني ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو کې 10 میلیونه افغانان ګډون وکړي. د یاد کمیسیون وایاند او منشي سید حفیظ الله هاشمي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تر دې مهاله نږدې 9 میلیونو کسانو نوملیکنه کړې ده، خو په پام کې ده چې د 10 ولایتونو په 111 مرکزونو کې چې کارونه یې ناوخته پیل شوي دي د یوې اونۍ لپاره نوملیکنه وغځول شي.
111 مرکزی داریم که در جریان
یو سلی اولس مرکزونه لرو چې د نوملیکنی پروسه د سرطان لپنځمې ورسته پیل سو، ځکه مواد ورته نا وخت ورسېدل او یا هم د نورو ستونزو له امله کارونه نا وخت پیل کړل. پرون کمیسون فیصله وکړه چې لشل څخه تر 20 تاریخ پورې به په 10 ولایتونو کې نوملیکنه وغځوي.
تاریخ 20 الی 27 111 مرکز ثبت نام دوباره تمدید کرد.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم همدارنګه وایي چې راتلونکې شنبه ورځ به په قلوردوګانو، روغتونونو او محابسو کې هم د نوملیکنې پروسه پیل شي. له رړو او عادلانه انتخاباتو څخه د نظارت موسسې یا فیفا مشر یوسف رشید د کمیسیون له دغې پرېکړې هرکلی کوي، خو وایي کمیسیون باید خپل ټاکلي مهال ویش ته هم پام وکړي. ښاغلی رشید امریکا غږ ته وویل
لارې بندې وي یا هم کمیسیونونه په وخت سره مواد ولیږي یا مرکزونه تړلي پاتې شي، نو دا چې خپل هغه تېر اشتباهات یا هغه ستونزې پکې راپېښې شي هغه جبران کړي دا ښه خبره ده. ولې یو شونه چې موږ اندېښنه لرو هغه دا ده چې دغه د بهیر تمدید د دې لامل ونګرځي چې کمیسیون هلته خپل یو بل کار چې هغه د روی کونکو د نوملړ جوړول دي او په دې اساس میاشت کې د تقریم پر اساس باندې هغه لږ باید چمتو شي او خپسه شریک شي تر څو خلک اعتراض پرې وکړي.
په پام کې د دې ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال په میزان میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو کمیسیون د روانې سرطان میاشتې په 12 نیټه د پارلماني ټاکنو لپاره د 33 ولایتونو د کاندیدانو لومړنی لیست خپور کړ.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ټاکل شوې ده چې نن په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیمی فاینل دویمه لوبه وشي. په دې لوبه کې به د انګلستان ملي ټیم د کرویشا په مقابل کې د سیالۍ میدان ته ووځي. په پرونۍ سیمی فاینل لوبه کې فرانسې بلجیم ته ماته ورکړه او فائنل ته ووت. د راپور تفصیل واوري.
د انګلستان او کروشیا د فوټبال ملي لوبډلو خپل ورستي تمرینونه وکړل. د انګلستان او کروشیا د ملي لوبډلو د نن ورځې له لوبې وړاندې په مسکو کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره خور او ځواک خورا ډیر شوی دی. د دې دواړو ټیمونو ګڼ شمیر مینوال د مسکو سړکونو ته راووتل او د خپل لوبډلو د بریا لپاره خپل احساسات شریک کړل.
موږ
به لوبه وګټو او زه فکر کوم چې په فائنل کې به فرانسې ته هم ماتې ورکړو.
We're going to go to England.
که زه هم د انګلستان ټیم ځوان تکړه لوبغاړی لري خو د کروشیا ټیم پراخه تجربه لري.
بلخوا د بلجیم په وړاندې د فرانسې د ملي لوبډلې له بریا وروسته په پاریس کې پراخ جشنونه وشول. ګڼ شمېر فرانسویان سړکونو ته راووتل او د خپلې لوبډلې بریا یې ولمانځله.
له شلو کلونو وروسته زه داسې فکر کوم چې دا زموږ لپاره ښه کال دی. کروشیا به د سیمی فاینل لوبه وګټي او موږ به فاینل وګټو. بریا زموږ ده. لوبه مو یو صفر وګټله. هیله من وو چې ډیر ګول نه ووهو خو دا یو ګول هم کافي وو. اوس په فاینل کې یو او زموږ خوب باید رښتیا شي. په 2006 کال کې له ماتې وروسته دا ځل باید بریا خپله کړو. د خپل ټیم د بریا په هیله.
د فرانسې پولیسو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره د پاریس یو شمیر سړکونه تړلي وو. د فرانسې ملي لوبډله به د جولای په 15 نیټه د یک شنبه په ورځ د نن ورځې لګټونکو لوبډلې انګلستان او یا هم کروشیا سره په مسکو کې لوبه وکړي. د فرانسې یوازینی ګول د بارسلونا لوبډلې د دفاع د کرښې لوبغاړي ساموئل اومتیتی د لوبې په 55 دقیقه کې ووهه.
د دې ساعت څخه خبرونه غټي کی. د اسلامي نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو او سولې په اړه فتوا جاری کړې ده. په جلال آباد کې په مرګانی برید کې لس کسان وژل شوي دي. څارونکو وایي ممکن شي امریکا ته د تایوان ډیر نږدې والی به د چین مشران وهڅوي چې په تایوان باندې نظامي اقدام وکړي. د رویټرز خبری اژانس د سپین ماڼۍ د لوړ مقام له قوله نن رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلې نظامي ستراتیژۍ نه مایوسه دی او شاید چې په راتلونکو څو میاشتو کې یوه بله ستراتیژي د افغانستان د جنگ لپاره اعلان کړي. روسیې نن د ناټو مشران په دې تورن کړ چې د روسیې له سرحد څیرمه نظامي اډې جوړوي. روسیې او یونان له خپلو هیوادونو دوه ډیپلوماتان شړلي دي. یونان روسیا په دې تورن کړې وه چې د مقدونیې له جمهوریت سره د مقدونیې د تاریخي نوم په سر د لانجې په محل کوشش کوو چې دغه تاریخي شخړه لاین حل پاتې شي. لومړی یونان دوه روسي ډیپلوماتانو ته له اتن نه د وتو امر وکړ او بیا روسانو په ځواب کې له مسکو نه دوه یوناني ډیپلوماتان وشړل. د ناټو عمومي منشي انس سټولټنبرګ نن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د دوه ورځنۍ الې غونډې د پیل کېدو وړاندې په یو مطبوعاتي کانفرانس کې طالبان مخاطب کړل او ویل چې ناټو به په افغانستان کې پاتې او د افغانستان د حکومتي ځواکونو نظامي روزنې مشورو ورکولو او ملاتړ کولو ماموریت به جاري وساتي. چین پر جمهور رئیس ټرمپ له دې امله سخت انتقاد کړی دی چې وایي د شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د ختمولو په باب د موافقې عملي کېدل د چین د مداخلې په وجه له ستونزو سره مخامخ شوي دي. خو بیجنګ نن اعلان وکړ چې د واشنگټن او پوینګیانګ ترمنځ د مذاکراتو د ناکامۍ پړه نشي قبلولی. ټرمپ د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلو شاید چې چین له امریکا سره د تجارت په برخه کې د مشکلاتو له امله کوشش وکړي چې پر شمالي کوریا باندې له خپل لسخونه منفي ګټه پورته کړي. د دې مخکې د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو یو لړ پورې غړي سناتور ګراهم همدا خبره کړې وه چې د شمالي کوریا د مشرانو لخوا د امریکا په غندلو کې د چین لاسو او د فرانسې یو پوځي هلیکوپتر د عاج په ساحل کې راغورځېدلی پیلوټ په دغه پیښه کې وژل شوی دی.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خبرونه د عملري د امریکا غږ آشنا رادیو دری پروګرام وري. تاسو ټول نه مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.